د سهار 5:25 احمد چی بریم د ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی مخکې تر دې چې د خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بودیجې د سخت کموالي له کبله اوسمال یوازې 3 میلیون اړمن افغانان د دوی مرستې ترلاسه کوي. د غیدارې د پنشن بی پروس پر خپل اکسپانا لیکلي چې په اگست میاشت کې دوی 16 میلیون بې وسله افغانانو ته د خوراکي موادو او نقدو پیسو مرسته ویشلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په دې ورسوي کې په ځلونو ځلونو د بودیجې د کموالي او د ناوړه عواقبو په اړه خبرداري ورکړی دی. دغه سازمان ویلي راتلونکی ژمی کې د 15 میلیون بېوسله افغانانو د لاسنیوي لپاره 1 میلیارد ډالر مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر له 9 میلیونو پورته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي د دوی په مرسته د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو چارې روانې دي. یو ان ایچ آر پرون پنځنبه وویل د دغه مرکز له جوړېدو سره به سبان دي 4000 کورنۍ د روغتیايي خدماتو له اسانتیاو برخمن شي. د ملګرو ملتو دغه ادارې د همدې اونۍ په پیل کې د کابل په 19 ناحیه کې هم د یو ورته روغتیايي مرکز د جوړېدو خبره کړې و چې 2000 کورنۍ ته به خدماتونه وړاندې کوي. په تیرو سبان دي 2 کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي د دغه هیواد په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه لري پروتو سیمو کې د روغتیايي خدماتونو د کمزور کېدو په اړه شکایتونه شوي دي. په غور کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو د تولید د 19 کارخونو د ویجاړولو خبر ورکوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس د غور د امنیت قمندانۍ د ویاند عبدالرحمن بدری په حواله ویلي چې دغه کارخونې په دولتيار تولک دولاینه لالو سرجنګل په سابند او مرغاب ولسوالیو کې لمن سوړل شوی دی. شاغلی بدری پرون پنځنبه وویل چې په دې تړه وطن نیول شوی هم دی. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده په تیر حمل میاشت کې د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د کوکنارو کرکیله او د نشه یي موادو تولید منع اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې په 2 لسیزو کې مخدره مواد د طالبانو د عاید یوه لویه سرچینه وه. د هالنډ پولیس وایي په روتردام ښار کې د ډزو دوو پیشو مرژوب لاړولې. پولیسو پر اکسپانا دغه خبره کړې خو د مرژوبلې دقیق ارقام نه دي ورکړي. پولیسو په لومړیو کې وویل چې د پنځنبه په ورځ د یو پوهنتون په روغتون او یو کور کې د ډزو له کبله 3 تنه ټپیان شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس ویلي چې پولیسو د ډزو مشکوک عاملان نیولي دي. د ډزو د پیښو د څرنګوالي او انګیزې په اړه تر اوسه معلومات نشته. او روسي خبر ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د سودان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر علي کارتي د پنځنبه په ورځ په علي کارتي د پنځنبه پر بندیزونه ولګول. د فرانسپرس خبري اژانس راپور له مخې واشنگتن د سودان دغه پخوانی چارواکي تورن کړی چې دغه لته د اوربند هڅو مخه نیولې ده. کارتي چې له 2003 تر 2015 کال پورې د مخلوط دیکتاتور عمر البشیر د حکومت د بهرنیو چارو وزیر و اوس اسلامي جنبش مشر ده. او سجده راټول په منځني څپه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې نن په روسیا کې د افغانستان په اړه غونډه ده. د دې غونډې جزئیات تر سره شریکې وو او د چارو د یو کتونکي نظر مو اخیسته.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یوه تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیرش په خلکو ته ستونزې پیدا شوې.
ډیره سخته ګالۍ وشوه او باران او سره تیز باد او سره فصلونه ټول خراب کړل.
دا به هم غوري د کندهار د نیش ولسوالۍ زده کوونکي تقریبا د زده کړو له ټولو اسانتیاوو بې برخې دي او په نړیوالو موضوعاتو کې کیف ته د ناټو د سرمنشي سفر څارو.
د اوکراین پیاوړی کول مونږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د تارستان جمهوریت پلازمینه کازان نن د افغانستان پاړه د ماسکو فارمټ د شپږمې غونډې کوربه دی. دغه غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین، هند، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو ځانګړي استازي ګډون کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی دغه غونډې کې ګډون کوي او دغه پلاوی درې ورځې وړاندې ماسکو ته رسیدلی. دا چې غونډه کې د بحث وړ مسایل کوم دي تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو فرمات دغه غونډه یو سیاسي ډیالوګ ته ورته بللې او ټینګار یې کړی چې طالب استازي باید له قومي او سیاسي پلوه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړي. تاس خبری اجنس د پنځمې پورز د شغلی کابلوف په حواله ویلي ک طالبان د ټول شموله حکومت د جوړېدو په تړاو د نړیوالو غوښتنې ځواب کړي، ممکن روسیې په رسمیت وپیژني. کابلوف دغه څرګندونې د مسکو فرمټ د شپږمې غونډې له جوړېدو یو ورځ مخکې کړې او زیاته کړې ده چې د مسکو فرمټ دغه غونډه کې به کوم امریکایي استازی د ګډونوال یا څارونکي په توګه ونډه ونه لري. دا چې د مسکو فرمټ غونډه څومره مهمه ده، مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز یې په اړه وایي.
دا ځل به لکه د پخوا په شان به یو تشریفاتي او بیوروکراتیک غونډه وسی کی کما ملموسه نتیجه د دې په پایله کې لکه لګه دغه اوس خو زه شخصا نه وینم. البته په دې غونډه کې به د نظریاتو تبادله وسیږي، د منطقې د اوضاع په اړه کې به هم د نظرونو تبادله وشي. د ازبکستان یو څه تشویشونه چې را پیدا شوي دي، آمو دریا د اوبو د سیند د ویش په تړاو، او په مجموع توګه د عمومي اوضاع د منطقه به وڅېړل شي.
د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی د مسکو فرمټ دغه غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو حکومت دغه غونډه د خپلو سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره مهمه بولي. متقی تر دې وړاندې له مسکو په غونډه کې د بلنې له کابل مننه کړې او زیاته کړې ده چې مسکو فرمټ د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتېدو کې مهم ونډه لري. متقی د چهارشنبه په ورځ په مسکو کې د افغانستان سفارت دننه له خپلو ډیپلوماتانو سره پکتن کې وویل لنډی سره دوی دوه ستونزمن مسایل درلودل چې هغه امنیت او مخدره مواد وو. نوموړي ادعا وکړه چې اوس دغه دواړه ستونزې اورسوي او په خبره پاتې نور مسایل د افغانستان کورنی موضوعات دي او په بهرنیو پورې اړه نه لري. متقی پرون پنځشنبه په مسکو کې د روسیې فدراتیف له لوی مفتي او د مسکو مرکزی جماعت له ملا امام راویل عینالدین سره هم کتلی او هیله څرګنده کړې ده چې دغه دینی عالم به د طالبانو د حکومت او روسیې د اړیکو په شوالي کې رول ولوبوي. د مسکو فرمټ شپږمه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان کې د بشري وضعیت او د طالبانو د حکومت د یو شمېر تګلارو په اړه اندېښمن دي. همدا اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت اندېښنه وشوده او ټینګار وسو چې د افغان میرمنو او نجونو حقونه باید ورکړل سي او ژغې باید واورېدل سي. بل لوري ته تاس خبري اجنس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زاخاروا په حواله ویلي چې د مسکو فرمټ په غونډه کې به د افغانستان پر اوسنی وضعیت، د سیمې پر امنیت او له جګړې وروسته د بیا رغونې پر مسایلو بحث وسی. د افغانستان په اړه د مسکو فرمټ په چوکاټ کې روسیه، چین، هندوستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان غړیتوب لري او د راپورونو لمخې په نننۍ غونډه کې هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي سره راټولیږي. مسکو فرمټ 2018 د کال کې رامنځته شو چې دوی غونډې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پر مهال او درې نورې د طالبانو د حکومت د بیا واکمنۍ لپاره کړې دي. که څه هم طالبان د مسکو فرمټ دوه مخکنیو ناستو ته نو وربلل سوي، خدا ور څو میاشتې مخکې دوی ته رسمي بلنه لیږل سوې وه. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو د حکومت مخالف ډلې بیا په یوه شپږ مادهیزه اعلامیه کې د مسکو فرمټ د غونډې له ګډونوالو ځینې غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې هیوادونه باید افغانستان کې سولې او د یوه ولسواکو حکومت جوړېدو ته زمینه برابره کړي او د طالبانو له حکومت سره پر اوسني چلند یا تعامل له سره کتنه وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تیر ماشم د کونړ یو شمېر سیمې ژلې، توپان او سخت باران وځپلې. ځایي اوسیدونکي وایي له ژلې او باران سره توپان د دوی تیار کښتونه له منځه وړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وایي تیر ماښام سرکانو او یو شمېر نورو سیمو کې سخت باران، توپان او ګلې شوي چې دوی له تیارو کښتونو خلاص کړي او نور زیات زیانونه هم ورتاړه ولیدی. د سرکانو دوه تنه اوسیدونکي حکیم سالم احمد صالح او غلام علی خانجی.
ډیره سخته ګالی وشله، باران هم سره تیز باد و سره فصلونه ټول خراب کړل. او موږ خپله د شفتالانو باغ ده چې د هغې نه ټول دغه کمې پاڼې او دغه چې پکې وه ټول په ځمکه پرېوتل، شولې پخې وې، جوار هم دغسې رسېدلي دي ثمر ته. زیات فصلونه داسې کړه چې د منځه یې وړل او خراب یې کړل او ډېر نقصان یې ورسوه.
نن ماښام ډېره زیاته ګالی وشوله، باد و باران هم ورسره و. دغه ګلۍ کم میوهدار بوټي چې دي، مالټې شولې، جوار شو، سبزیانې شولې، دا هم زیانمنې کړې. ډېره زیاته ګلۍ وشوله ځکه په ځمکه باندې ډېره سپینه پرېوتله.
د همدې ولسوالۍ د دهقانانو ټولنې مشر ملک خان پاچا ازادي راډیو ته وویل للمي ځمکې وچکالۍ له کرکلي ویستلي او کومو ځمکو ته چې اوبه رسېږي په هغو ولاړ کښتونه تیر ماخام گلی او توپان لمنځه یوړل.
زمونږ جوارو پورې پاڼه پاتې نه شوه، ونو پورې پاڼه پاتې نه شوله. سخته گلی زمونږ په منطقه وشوله. په زراعتي ځمکې هم کمې وې، همدغه هم زراعتي ځمکې وې چې دې بارانه او گلی تخریب کړلې. دا وخت د ټماټرو خلکو ټماټرو دپاره للونونه کړي وو، زحمت ایستلی وو، بزغلي کړي وو، پټي کړي وو، هغه ټول گلی وو خراب شو. نو غریب خلک دی، فقر اسم په دغه اندازه دی چې بل خواري غریبی نشته. دی زمونږ دغه خلک چې په زراعت کې مشغول وو، هر کال خواري او چې کماوه هغه په یوه ورځ کې په یو ساعت کې لمانځه لاړه. باید زمونږ د زمیندارو زمونږ غریب ولس ته دې همکاري وشي.
د سرکانو تر څنګ نرنګ، څوکۍ، خاص کونړ، نورګل او د ننګرهار یو شمېر سیمې هم توپان، باران او ګلۍ سختې ځپلې دي. د بزګرانو او بڼوالو سربېره یې سرکونو ته هم زیان رسولی. تر اوسه خلکو او حکومت ته د اوښتو مالی زیانونو په اړه کره معلومات نشته او همداراز حکومتي مسؤلینو هم تر دې دمه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په دې خبري مجله کې به وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه وکړو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. همداراز به دا واورئ چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلاره اعلان کړې ده، خو دمګړې کندهار ته مخه کوو. د کندهار د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي او زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو او نورو امکاناتو غوښتنه کوي. دوی وایي په ولسوالۍ کې ښوونځي او مدرسې فعالې دي، خو زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي او د کتابونو په شمول هیڅ ډول امکانات نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دا ژغ د نیش ولسوالۍ د لومړي ټولګي د یو زده کوونکي دی چې په لومړي ځل ښوونځي کې شامل شوی. نیش د کندهار هغه لیرې پرته ولسوالي ده چې اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او ماشومان یې د زده کړو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په نیش کې د ګوتو په شمار ښوونځي سته، خو هیڅ ډول امکانات نه لري.
زما نوم مؤمن خان دی، د نیش د ولسوالۍ اوسیدونکي. مکتبونه دلی سته خو وسایل نشته. په مشتانو کې مکتبونه ورته وایي، د کوچنیانو ته ودانۍ نشته، فرشونه نشته.
ما نوم تورجان دی. وسایل یې پرانه دي، مثال یو چوکیانې نه دي برابرې، و خیمې نه دي برابرې، و سایه نسته، و داسې ځایونه نه دي برابر.
ما نوم محمد سلیم کوچی دی. دې فرش و د دې خیمې سره ډېره ستونزه ده. هغه نسته معلمان دغه ورته ناستې پر د خاورو باندې بادونه هم دي، د دې سره هم ډېر سخت مشکل. نوې خیمه سته، نوې ودانۍ سته چې اوس ور جوړه شوې، چې ښه ودانۍ ور جوړه وای، یا خیمې ولی. نو مسلم ګرده کې وسایل معلمان به ورته ناست ولی.
په نیش ولسوالۍ کې دا مهال د یوې لیسې په شمول نه ښوونځي او یو شمېر مدرسې فعالې دي چې ټول یې په کرایه سوو کورونو، مسجدونو او تر شنه اسمان لاندې بې سرپناه دي. د دغه ولسوالۍ زده کوونکي وایي د طالبانو حکومت او موساتې د زده کړو لپاره ودانۍ ورته جوړې کړي او هم د کتابونه او نور امکانات ورته برابر کړي.
مانو محمد نظر شاه دی، د نیش ولسوالۍ پنځه مداجی چې مقصد د یو خمو مکتب او مدرسه سره ګډه ده. په الحاله سبقان وایي، د مکتب دوه په مسجد کې وایي. مشکلات مداجی چې نه کتابونه لرو، نه میز او تختې لرو، نه کلمان لرو، مقصد نه داسې نور تنظیمات لرو چې مقصد موږ ته درس په اسانۍ سره ووایو. کتابونه راته برابر شي او مکتب مدرسه هم سره جلا شي، دا مرستې وسي. امکانات راته برابر کې، باید مکتبونه راته جوړ کړي. نو
اکبر جان دی، مکتب وایي پرشونه او میزونه او معلمان پر مځکه راته ناستې شي. نهسه په مسجد کې سبا په کلمانو کتابچې نهسته.
پاین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسولین دغه ستونزه مني. خوایي د حل لپاره د خپل وزارت سره د ټولو لیرو پرتو سیمو د زده کړو ستونزې شریکې کړې دي. د کندهار د پوهنې رئیس مولوي فخر الدین نقشبندي وایي د ښوونځیو او مدرسو د ودانیو د جوړېدو په اړه له یو شمېر بهرنیو موساتو د همکارۍ غوښتنه کړې.
د تعمیراتو موضوع مخکې هم موږ یادواري کړې وه. دلته بېلابېلې موسسات زموږ سره راغلي دي او زموږ سره یې هوکړه لیک کړی، تعهدنامه را سره لري چې موږ به انشاءالله په ډېر لږ وخت کې همدغه ترمیمات د مکاتبو تر خپله وسه پورې وکړو، خو تعهدنامه هم ورسره سوې ده، خو لیکن تر اوسه عملي بڼه یې نه ده اخیستې. امید شته انشاءالله چې دوی هم د دوی څخه بیا همدغه درخواست بیا هم غږ پر کوو پر دغه خیریه موسساتو باندې چې همدغه د تعلیمي برخې کې دوی زموږ سره د بیا رغونې په هکله پوره همکاري وکړي او خپل همکاري ونسپموي.
طالبانو په تیرو دوه کالو کې د کندهار په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو په پرتله د مدرسو شمیر زیات کړی. یو شمیر منتقدین وایي د طالبانو حکومت د عصري ښوونځیو په پرتله دینی مرکزونو او مدرسو ته ډېره توجه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یوه اعلان شوي سفر پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ. هغه د اوکراین پر ملاتړ ټینګار وکړ او ویویل چې اوکراینی ځواکونه له تودې جګړې سره مخامخ دي، خو ورځ تر بلې له لاسه وتلې سیمې بیرته نیسي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د خپل هیواد د هوایي دفاع سیستم د پیاوړتیا لپاره د ناټو د مرستو غوښتنه وکړه. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي اوکراینی ځواکونه د روسي ځواکونو په وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې په تدریج مخکې روان دي. ینس ستولتنبرګ دغه خبره پرون پنجشنبه د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل ناڅاپي سفر پر مهال وکړه. ستولتنبرګ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره په ګډه خبري ناسته کې وویل چې ناتو له کیف سره د مهماتو د مرستې لپاره د څه باندې 2.5 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون په پام کې لري. دای وای د اوکراین پیاوړی کول مونږ د روسیې د یرغل پای ته نږدې کوي. روسیا نن کولای شي خپل وسلې پر ځمکه کېږدي او جګړه پای ته ورسوي. اوکراین دغه غوراوی نه لري. د اوکراین تسلیمي د سولې معنا نه ورکوي. دا د روسیې د بیرحمانه اشغال په معنا دی. سوله په هر قیمت سره سوله نشي کېدای. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ناتو له دیرشو غړو هیوادونو سره د اوکراین اړیکې د اوس پرتله هیڅکله دومره نږدې شوې نه وي. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي غوښتنه وکړه چې د ژمي پر رانږدې کېدو سره ناتو باید د روسیې د بریدونو مخنیوي لپاره د کیف د هوایي دفاع سیستمونه پیاوړي کړي. دای وای موږ په جلا ډول د اوکراین پر مهمو زیربناوو د روسیې د بریدونو په تړاو خبرې وکړې. موږ دغه راز د هغه څه په اړه چې واقعا اړتیا ورته لرو خبرې وکړې، یعنې د ناتو په مرسته د هوایي دفاع د سیستم پیاوړتیا. د ناتو سرمنشي هوکړه وکړه چې زموږ د ملاتړ لپاره به خپلې هڅې کوي او د ناتو غړي هیوادونه به دې برخه کې سره یو خلو کوي. له دغو خبرو څو ساعته مخکې د اوکراین پوځ وویل چې د روسیې له خوا د شاهد په نوم د توغول شوو 4 بې پیلوټه الوتکو له ډلې یې 4 شنډې کړي دي. د اوکراین د پوځ بیان دی ناتالیا نومنیکوک ویلي روسیې د اوکراین پر جنوبي برخه د بریدونو نوې څپه پیل کړې ده. له دې بریدونو سره سره اوکراینی چارواکو د یرغلیزو عملیاتو په پایله کې د یو شمېر سیمو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی.
له خبرونو ور اخوا
دا سجرډو سارانی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. صفی الله سانکسی کتنه ورته کوي.
جاپان ټایمز په جاپان کې تر ټولو لوی او زړې انګریزي ژبې ورځپاڼې په افغانستان کې د ښځو د ورزش په اړه یوه مقاله خپره کړې. په مقاله کې د افغان والیبالرو نجونو په مسابقو باندې تمرکز شوی چې تمه ده په آسیایي اولمپیک لوبو کې چې د چین په هانګژو کې پیل شوي لوبې وکړي. جاپان ټایمز لیکي دا نجونې په دې ترتیب غواړي د طالبانو له هغو بندیزونو سره مخالفت وښیي چې د نجونو پر ورزش یې لګولی دی. جاپان ټایمز د مقالې له مخې سره له دې چې د والیبال دغه افغان لوبغاړي له خپلو کورنیو جلا او د آسیا په ګوټ ګوټ کې اوسي، خو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې کمیټي او د والیبال د نړیوال فدراسیون د چارواکو په ملاتړ په دغه ستر ورزشي فستیوال کې راټولې شوې دي. جاپان ټایمز زیاتوي یو شمیر افغان خزینه والیبال لوبغاړي په توکیو کې د اولمپیک له لوبو وروسته او د 2018 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته د طالبانو د حکومت لخوا د زورونې له ویرې له افغانستانه وتلي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني عناناتو له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري، خو افغان میرمنو ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. طالبانو خزیان ورزش کلبونو ته هم له تګه منع کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن څیړنیز مرکز په پاکستان کې د ترګریزو بریدونو د اندېښنې وړ زیاتوالي ته په اشاره سره په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان د جمهوري نظام د یو پخواني چارواکي او دغه مرکز د اوسنی کارپو نادر نادری یو مقاله خپره کړې ده. په پاکستان کې وروستي وژونکي بریدونه چې اکثره یې پړه د تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په څیر ډلو په غاړه اخیستې، د پاکستان پر پوځي او ملکي اهدافو یې مرګوب لاړولې، او د اندېښنې وړ خبره ده چې د پاکستان امنیتي ادارو په ځینو مواردو کې د دغو بریدونو پړه پر افغانانو ولې چې دې مسلې وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. د مقالې د لیکوال په اند د دې پیچلې ستونزې ریښې د 2001 کال د سپتمبر 12 نیټې مهمې شیبو ته ورګرځي، کله چې د پاکستان دغه وخت پوځي دیکتاتور پرویز مشرف د خپل هیواد له جنرالانو سره غونډه وکړه او د پاکستان په ګټه یې پریکړه وکړه او هم یې افغان طالبانو ته د زیانونو پر کمولو ټینګار وکړ. د ویلسن څیړنیز مرکز په دې مقاله کې نادر نادری زیاتوي پاکستان په بی علاقګۍ د ترګری ضد نړیوال ائتلاف سره یو ځای شو، خو په پټه یې د خپلې استخباراتي ادارې ISI له لارې د طالبانو ملاتړ کاوه. دې دوه اړخیزې ستراتیژۍ پاکستان ته اجازه ورکړه چې له امریکا څخه څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مستقیمې مرستې ترلاسه کړي او د دوو لسیزو لپاره د افغانانو او د امریکا متحده ایالاتونو دوکه کولو ته دوام ورکړي. خو د پاکستان حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د ترګری یو له قربانیانو څخه ده. د ویلسن څیړنیز مرکز کارپون نادر نادری لیکي پاکستان اوس په یوه دولاري کې ده او د خپلو تیرو لسیزو د پریکړو له پایلو سره لاس او ګریوان ده. د اسلام آباد انتخاب اوس راتلونکي لار ټاکي او مخته تګ اوس بیا کتنې، ځواب ویلو او نړیوالې سولې او ثبات ته رښتینې ژمنتیا غواړي.
د طالبانو د حکومت له اطلاعات او کلتور وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیتونو لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. د دغه وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرهی د چهارشنبې په ورځ په یوه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت په یوټیوب چینل خپره شوې ویلي چې د یوټیوب چلوونکو او رسنیو له فعالیتونو څارنه کوي او په خبرې دوی باید د ملي ګټو او د اسلامي او افغاني فرهنګ د ارزښتونو پر بنسټ عمل وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوې کړنلاره. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکي او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې له مخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرهی په یوه ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خپره شوې ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربې ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فرهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرهی زیاتوي
ټول رسنیو باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادې راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرزالعملونو زیاتوالی د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو له افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادې راډیو ته وویل
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، او نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دی ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه دې بس. دا دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلاتو د وای جوړوي، راځي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه شدي هغه خلکو ته وړاندې کوي تر څو د دې بدل کې مشهور یو مشهور شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کوي.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادې راډیو ته وویل هر قانون یا کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلار یو قوانین چې باید در رسنیو د فعالیت په برخه کې جوړ شي. که هغه حمایتي اړخو لري نو در رسنیو لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلار او قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی، نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بېلابېلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولي دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بېروزګارۍ له امله د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
دا ازادي رادیو د دې خبري مجلې ورستی تر رسیدلې یو او البته زموږ خبرونه څلور ساعت تاسو اوریدل شي. دا خبری مجله په 5:30 پای ته رسیږي. په 5:30 بل خبری مجله اوریدل شي، خو پرې ورسیو کې دا صدر رډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته باید سلام. اسلامي امارات موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان ماجور پوښتنه وکړي چې ولې وی ولې ټکی ولې زنداني کوي. زموږ ماجور خویندې وړونه ماشومان ټول هلته د کراچۍ کوټه اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول ظلم ستم پر شروع دی. ای دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېنست. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست ولې زنداني کوي دا جزې دا کوشینان دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زانی از ولی دی پکتیکا ولایت ورګنول سورای څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د وړپورو چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې شهیدانو او معلمینو پیسې ورکړي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي، مطلب د یو نفر یعنی چې 18 کاله عمر یاسین ولري کارونه نشته. که ګرځوی 4000 روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا 14-15000 افغانۍ ګرځول دي. 22000 روپۍ راکړل دي، د نورې تقریبا 35000 روپۍ دی نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنی جناس چې دي دا سخت قیمته دي بازار کې، دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي. نو هیله دغه ده چې د موږ غږ واورېدل شي او د معلولینو او معیبینو پیسې په وخت سره ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211420201. شمیره بیا تکراروم 00420211. دوویشت یولس چلرویشت دوسو یو.